لکه څنګه چې مخکې اعلان کړی و د خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نږدې شل کلن حضور څه لاسته راوړنې لري. دا بحث څو شېبې وروسته پیلېږي، خو اوس په افغانستان کې غرمې 12:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
افغان چارواکي وایي د تخار ولایت پر مرکز تالوقان ښار د طالبانو پرونی برید په شا تمبولی دی. د تخار والی وایي چې په دې جګړه کې 55 طالبان وژل شوي او 90 تنه نور ټپیان دي. د کاپیسا امنیه قمندانی ادعا کوي چې 40 وسلوال طالبان په تګاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې وژل شوي دي. د طالبانو ویان ویلي دي چې د ملي امنیت سفریو قطې په تګاب کې د ښځو په ګډون 4 ملکي وګړي وژلي دي. د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو د ادارې مشر وحید عمر ویلي طالبانو ښایي په جګړه کې تکتیکي پرمختګ کړی وي، خو وایي هغه تلپاتې نه دی. ښاغلی عمر نن یوې خبري غونډې ته وویل طالبان داسې عمل ترسره کوي چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کیږي. د نایجیریا په جنوب لویدیځ کې د دولتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي چې 40 تنه یې وسلوال برید کوونکي دي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د 4 نورو مړیو په موندل کېدو سره د یوې دنګې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې د مړو شمیر 90 تنو ته لوړ شو. دا ودانۍ د جون په 14 نړېدلې وه. او د ایټالیا د فوټبال لوبډله نن د اروپایي ملتونو له جام سره کور ته ستنه شوه. ایټالیا تیره شپه د دې جام په پایلوبه کې انګلستان ته په پینالټي شوټونو کې ماتې ورکړه. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له بیګانې ماتې وروسته د انګلند د لوبډلې پر غړو د نژاد پالنې بریدونه وغندل.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو 25 دقیقې بحث کې مو بیا هم زنوري اسنوري هرکلی کوم. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو نږدې شل کلن حضور نږدې دی چې امپایر ته ورسیږي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د وروستي اعلان له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د را رواني اګست میاشتې تر 1/3 پورې له افغانستانه ووزي. نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې نږدې شل کاله تیر کړل. دغه ځواکونه افغانستان ته د دې لپاره راغلي وو چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه مخته یوسي. په تیره بیا د پر امریکا د سپتمبر د 12 د حملې د تراهانو څخه د دې حملې غچ واخلي. د القاعده مشر او دغه راز د القاعده نور غړي لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په وروستي اعلان کې دا خبره بیا تکرار کړه چې د دوی ماموریت په افغانستان کې هغه هدف چې ورته ټاکل شوی و ترلاسه کړی. د القاعده مشر اسامه بن لادن ووجه او د القاعده شبکه هم په افغانستان کې کمزوري شوې ده او افغانستان ته د دې لپاره نه وتللي چې په دې هیواد کې دولت جوړونه یا ملت جوړونه وکړي. دا هغه څه و چې د امریکا د حضور په لومړیو کې امریکایي چارواکو پرې ډېر تاکید کاوه. نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې شل کاله تیر کړل. په دې هیواد کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه مخته یوړه ده. دغه جګړه چې اوس آباد ډېر پراخ شوې ده. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د دې جګړې په ترڅ کې ډېرې سیمې لاندې کړې دي. وسلوالو ځواکونو په مقطعي ډول په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو په مخنیوي کې څومره رول ولوباو او په دې تیرو نږدې شلو کلونو کې په فزیکي برخه کې د بیا رغونې په برخه کې څه کارونه کړي او دغه راز په معنوي برخه کې د بشري حقونو د پراختیا د بشري حقونو په تامین په تیره بیا د ښځو او نورو کې څه کړي دي. او تر هر څه مهمه ښایي دا وي چې په تیرو شلو کلونو کې څومره افغان امنیتي ځواکونه روزلي، دغه روزنه یې په څه ډول مخته تللي او آیا هغه څه چې لازمه ده افغان ځواکونه نن روزل شوي او کولی شي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې ودرېږي. پر دې نن له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د سیاسي مسایلو څیړونکو سید خالد سادات تمو بل په دې خبرونه کې بلنه ور کړی او دغه راز سیاسي او رسنۍ فعال عبدالجبار بهیر افغان به هم روسته سره یو ځای شي. خو زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې سادات صاحب را سره وصل دی. سادات صاحب خبرونه ته راغلست.
مننه، تشکر. سلام شي
سادات صاحب. که راته ووایې نړیوال ځواکونه چې اوس له افغانستان نه ووځي، په دې تېرو شلو کلونو کې د دوی عمده لاسته راوړنې څه دي؟
زه فکر کوم که چېرې موږ د تېرو شلو کالو یو پس منظر ته وګورو.
بله سادات صاحب، تاسو که یو مناسب ځای کې کښېنئ، یو کړکۍ ته نږدې، او ګمانم چې بلې اوس صحیح شو. بلې او غږ مو سم اورېدل کېږي، مهرباني.
نو زه فکر کوم چې د شل کالو پرتله موږ د اوس وخت کې چې خپل مزل وسنجو، یا د افغانستان اوسنی وضعیت د پخواني وضعیت سره ورځو، زیات تغییر راغلی، خصوصا په د افغانانو په ژوند کې یو کلي تغییر راغلی. بېله شکه چې د نړیوالې ټولنې موجودیت او په عین زمان کې د نړیوالې ټولنې مرسته وه چې دغه تغییر موږ محسوسو. په افغانستان اوس یو نظام لري، شل کاله مخکې نه درلوده. حد اقل موږ یو اساسي قانون په دې کې لرو، د دې کې د جمهوریت یو رپانده بیرغ لرو. د افغانستان سیاسي نمایندګۍ په 28 هیوادونو کې فعالې دي. سیاسي نمایندګۍ او سفارتونه نړۍ سره وصل شوي هیواد یو. په تجارتي برخه کې مو خورا پرمختګ کړی دی. د 2 کال کې موږ 1.3 میلیون ماشومان مکتب ته تللو، اوس تقریبا دغه ارقام تر 9 میلیونو پورې رسیږي. په فزیکي ډول افغانستان ډېر مخکې تللی. موږ پاخه سړکونه لرو، نړۍ سره اتصال، د نړۍ هر نقطې ته موږ په اسانه تګ راتګ کولی شو. زما نظر دا ده چې دا هیڅ د مقایسې وړ نه ده. حتی بس دا داسې ونیسو چې موږ د 10 کالو مخکې او اوس وخت کې څومره سره دغه یو داد قابل محاسبې نه دي. یعنی له نیکه مرغه ډېر زیات پرمختګ راغلی، ډېر زیات مخکې تللی، خصوصا په کلیو اطرافو کې د ژوند هغه سطح ډېر تغییر کړی ده.
سادات صاحب، دغه پرمختګونه چې تاسو یادونه وکړه، کله هر افغان سره غږیږي، افغان عام وګړي سره، هغه دغسې نه ویني په سترګو چې تاسو دغه پرمختګونو ته ګورئ. ولې علت څه دی؟ هغوی وایي چې د موږ په ژوند کې هیڅ کوم تغییر نه دی راغلی.
زه فکر کوم چې که چېرته موږ د ټولو افغانانو د ژوند سطح وارزو، بېله شکه په دې ځای کې به داسې خلک هم اوسېږي چې ممکن ناراضه اوسېږي د اوسني وضعیت نه، یا مثلا د یو زلم په ژوند کې تغییر کم راغلی. اما که تاسو بیا عیني واقعیتونه وګورئ، حتی هغه ګدایګر چې په کابل کې د کابل ښار د سړکونو باندې ناست دي، هغوی هم خپل ژوند کې د 10 کالو ژوند سره پرتله کې زیات تغییر راغلی دی. نور خلاصه کوي. نو زه فکر کوم چې ټول په یو قسم نشي کېدلی. درسته خبره ده، هغه چا چې د ژوند په اقتصادي برخه کې پرمختګونه کړي دي، ممکن هغې یا په خپل بزنس یا مثلا نور تجارتي پیشو باندې مصرف اوسېږي، یا په عین زمان کې کېدلی شي په یو بله پیشه کې مصرف اوسېږي. مثلا ډېرو خلکو چې تعلیمونه نه دي کړي، بي تعلیم پاتې شوي دي. زما همزور زما د دې جګړې یو نس په توګه باندې، یا د دې اوسنۍ جګړه کې کله چې په 2001 کال کې نړیواله ټولنه، امریکایان یا د امریکا کورنر نړیواله ټولنه افغانستان ته راتله، زه په 8 صنف کې 9 صنف کې وم. اما نن زه د پونتون استاد په صفت باندې تاسو سره خبرې کوم. په دې معنی باندې چې دا یو غټ تغییر دی. ما دلته پته وویلې، بیا مې زده کړې، ماسترین وکړه، په عین زمان کې مې دلته کار وکړ. زما زه د جنګ د دوستنۍ جنګ د دوستنۍ د رشل کلن بهیر یو نسل یو الګوب یو مثال هم تاسو ته. زه فکر کوم چې زیات تغییر راغلی. که زه ووایم چې 10 کاله مخکې زما ژوند څنګه، ممکن قابل د محاسبین اوسېږي. ولې دا په دې معنی نه ده چې موږ د ټول افغانان په یو ردیف کې په یو سطح کې قرار لرو. دا یو خورا یو چټک پرمختګ موږ وکړو. له بده مرغه چې تر څنګ مو زیات مشکلات هم درلودل، زیات فرصتونه مو ترلاسه کړل، زیات اپورچونټي مو ترلاسه ورکړي. هغه څه لازم او موږ له بده مرغه چې پرمختګ ونه شو کړی. ولې
ساده صاحب،
ساده صاحب، شرکتونه بهر سره.
بله موږ تل په خبرونو کې د خلکو غږونه اخیستې دي. په ډیرو مواردو کې د په افغانستان کې چې کله موږ له خلکو پوښتلې دي چې دوی په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي حضور په اړه څه فکر کوي، له هرو ښایي لسو اتو یې ویلې چې نړیوال ځواکونه باید ووځي. تاسو هم له دې سره موافق یاست که د نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې حضور دومره بریاوې درلودلې، نو آیا پاتې دو سره تاسو موافق ولې چې باید پاتې شوي وی نور هم؟
یو شه زیاده ونه کوم چې زما خبرې په دې معنی تعبیر نشي چې از خارجي قوتونو حضور په افغانستان کې د دې باز شوې چې موږ تللی یو، اما بلې شک چې نړیواله ټولنه سره زموږ اتصال د نړیواله ټولنه سره زموږ د کنیکټ کېدو او زموږ تل کېدو نتیجه ده چې د دې ستور شوی یو مسله ده. دویم مسله ده چې د نړیوال حقوقو له منظره موږ دوه مسایل لرو، یو د خارجي قوتونو یا بیرنی قوتونو د هغوی امنیت کې نقش لوبول دي، یا د امنیت راوستل دي، بل د امنیت ټینګول دي. د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس کله چې هغه هیواد له جګړې څخه راوځي یا په جګړه کې ښکېل اوسېږي، انی فوري ډول باندې نړیوال سوله ساتي ځواکونه تر څو هلته په عاجله توګه باندې امنیت تغیر راولي، امنیت راولي، هغه جګړې فضا ختمه کړي، جګړې نه باید هیواد راوسي. اما په عین زمان کې د امنیت ټینګول بیا د هغې خارجي قوتونو کار نه دی، هغه بلکې د هیوادونو او د ملتونو د داخلي قوتونو کار دی. زه په دې باور یم چې د دې حقوق قاعدې پر اساس باندې چې په هیڅ صورت خارجي قوتونه یا نړیوال قوتونه یا بیرونی قوتونه په یو هیواد لپاره د دې بحث نشي کېدلی چې امنیت راولي. زه هم موافقم چې امریکا نړیوال قوتونه له افغانستان څخه وځي، له افغانستان څخه ولاړ شي. هر قوت ګوري، د هر قوت د خپل ځواک، هر ځواک، هر قوز د خپل ملت لپاره جوړي، په هیڅ صورت خپل ملت لپاره
جوړي. صدا سبیا بم راشو دې موضوع ته چې په افغانستان کې د بهرنیو حضور که په هر ډول وي، که ملکي وي، که پوځي وي، دا د دې سبب کېږي چې نړیواله ټولنه هغه هیواد ته ډېره توجه وکړي. نړیوال سازمانونه، په تېرې بیا نړیوال بانک، نور د دوی یو څه ډاډ حاصل کېږي چې دلته یو حضور شته د نړیواله ټولنې. په دې به وروسته خبرې وکړو. اوس چې دغه ځواکونه وځي، آیا نړیواله ټولنه به بیا هم په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي په هماغه پخواني ډول که نه؟ خو زموږ یو بل میلمه هم راسره وصل شوی دی. مخکې مې یادونه وکړه چې او رسنی فعال عبدالجبار بهیر افغان ته مو بلنه ورکړي، خو ګمانم چې یو څه ستونزې ویلې، نوموړي سره زموږ اړیکه ټینګه نه شوه. پر ځای د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند او دغه راز سیاسي فعال غفور احمد جاوید را سره وصل شوی دی. جاوید صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه. زه هم په خپل وخت
نه پوهیږم چې تاسو به مخکې د سعادت صاحب څرګندونې اورېدلې وي که نه وي اورېدلې، خو په هر صورت لنډه دا دی چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نږدې 20 کلن حضور په دې هیواد کې په ډېرو برخو کې پرمختګونه کړي، یعنی که هغه معنوي دي که فزیکي دي. تاسو چې یو موده هم د افغانستان دفاع وزارت ویان پاتې شوي وي، تاسو هم موافق یاست چې د نړیوالو ځواکونو حضور په افغانستان کې داسې د پرمختګونو سبب شوي چې پر هغو کیدای شي چې افغانستان ودرېږي او مخته ولاړ شي، یعنی دوام وکړي دغه پرمختګونه؟
په څو برخو وویشم. لومړۍ برخه چې تر ټولو مهمه او اړینه د یو هیواد لپاره ده، دغه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه دي، وسلوال ځواکونه. تاسو ولیدل چې 40 کاله مخکې مونږ هیڅ نه لرل، نن تاسو ډېر ښه وسلوال فوجونه لرئ، هم د ملي پولیس، هم ملي اردو، هم ملي امنیت. مونږ ډېرې لاسته راوړنې لرو. اوس افغانستان د امنیت تامین په بشپړه توګه د دوی په غاړه دی. تر 3 لک پورې زیات ځواکونه مونږ لرو چې مخکې مونږ دا هیڅ نه لرل. تقریبا تر 200 بالا پورې الوتکې لرو. دغه لنډو ورځو کې 45 نورې راځي ورته. دا یو بخش دی په نظامي برخه کې. او کله چې تاسو امنیتي او دفاعي ځواکونه ولرئ، تاسو د خپل هیواد سوله او ثبات ولرئ. شي دویمه مهمه برخه اقتصادي برخه ده. زرګونه کیلومتره سړکونه جوړ شول. زمونږ صادرات چې دي هغه نړیوال مارکیټونو ته لاړل. تاسو وګورئ جلغوزه هغه لاړلو چین ته. د دې ترڅنګ مهم باس زمونږ د نړیوالو سره د اړیکو باس تشکیل زیاتو هیوادونو کې زمونږ سفارتونه فعال شو او موږ د یو هیواد او د یو ملت په توګه بیرته په نړۍ کې را څرګند شو. د دې ترڅنګ چې وګورئ منتخب رئیس جمهور، منتخب پارلمان، ولایتي شورا، د بیان ازادي، ښځو حقوق، تاسو ولیدل چې مونږ د 40 کاله مخکې زر کسان جونې چې مثلا مونږ لیسانس نه لرلې، اوس د دې تعداد لسګونو زرو ته رسیږي. تاسو همدا اوس سلګونه پوهنتونونه ګورئ، دې ترڅنګ زرګونه ښوونځي ګورئ. تاسو همدا اوس په ټول افغانستان کې دی چې دی داسې نجونې ګورئ چې ران شولې. مثلا د دې ترڅنګ مهم بات دا و چې په امریکا او په دې ځایانو کې هغوی زده کړې وکړلې، اوس دغه نجونې راغلي دي د رهبرۍ کچې ته. دا بل بات دی، ټاکنې لرو، مونږ د خلکو ارادي تمثیل لرو. دا هغه معنوي اخ دی چې مونږ
بله جاوید صاحب تاسو یادونه وکړه تقریبا بله تاسو او صادق صاحب تقریبا په هم نظر یاست نړیوال ځواکونه د خارونو لری په لری کلو باندې کې تقریبا ډیره موده وسیدل او هلته د امنیت ټینګښت ترڅنګ د پی آر ټی په بڼه د بیارغونې چارې هم مخته وړلې هدف دا و چې نړیوال ځواکونه وکولی شي کلیوالو خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي پلونه پلچکونه جوړ کړي سردخانې جوړې کړي د کرنې په برخه کې د اوبو لګولو د کانالونو د پلونو او په ډیرو برخو کې دا د دې لپاره و چې د افغانانو زړونه نړیوال ځواکونه خپل کړي فکر کوي چې دغه دوی په دغه شلکلن حضور کې وکولای شول چې د کلیوالو خلکو لپاره یو څه وکړي او د دوی په زړونو کې خپل ځای وساتي که وزي او یو وخت وایي چې نړیوالو ځواکونو دغه شی له موږ لپاره جوړ کړی یا داسې په عمومي تصویر کې واخلو داسې یو تصویر رامنځته کېدای شي
یا یو جرأت به وکړه خا یو وخت لاټي جرأت هغه دا چې متاسفانه یو ځای چې غواړم په هیڅ حالت خوشحاله نه دي که دوی مثلا ډیموکراتیک نظام راشي منه یې خوښوي که دوی سره روسیه مرسته وکړي منه یې خوښوي که دوی سره نور څوک مرسته وکړي منه یې خوښوي زه فکر کوم موږ باید یو څه مسؤلیتونه خپله ومنو همدا اوس تاسې ګورئ چې د افغانستان ترکاري دوبۍ اماراتو دې ځایانو ته رسېږي همدا تاسې ګورئ چې د افغانستان انار چې دي د هغې جوس کاناډا همدارنګه انګلستان همدارنګه دغه ته رسېږي امریکا ته همدا اوس موږ د جلغوزیو کاروبار له امریکا سره شو دا خو د کلیوالو لپاره دي ځکه د هغوی حاصلات دي زموږ د جلغوزیو قرار دا وګورئ بل څه وګورئ دا ټول د همدوی سره دي یا مثلا په نورو برخو کې وګورئ کلو ته سړکونه پاخه شو کل سټورونه جوړ شول هلته سولر سیسټم دی هلته انټرنیټ دی هلته تاسو وګورئ زه یو مثال درته درکوم د ننګرهار خوږیانو ولسوال شل کاله مخکې سړک نه درلود اوس د غره تر بیخه سړک پوخ دی هلته سل بستریز روغتون دی یعنی دا هغه څه دي چې او که افغانان دا فکر کوي که افغانان دا توقع کوي چې موږ په یوه ورځ کې اروپا شو دا هیڅ ممکنه نه ده موږ په وچه کې راګیر یو هیواد یو موږ مثلا بنسټونه نه لرل موږ ظرفیت لرل تاسو پوهیږئ موږ د کرهنې یو ښه انجینر په هغه وخت کې نه لرلو اوس ظرفیتونه وروزل شو کار شو یعنی که څوک افغانانو کې دا وایي چې نړیوالو دلته مرسته نه ده کړې زه همدا سوال ورنه کوم چې کابل کې ټول څو ملي بس او نن کابل ښار تر پنځه لکو یا تر څلور لکو پورې یوازې موټرونه په دې کې ګرځېږي دا د کومه شو افغانانو خو خپله کوم کار نه دی ایستلی افغانانو حکومت یو شی زه درته وایم چې موږ باید هانست اوسو موږ باید د نړیوالو سره په تماساتو کې هغه څه اوسو چې نړۍ په موږ باور وکړي او موږ دغه باور چې دی د خلکو او هغه څه چې نړۍ موږ ته راځي نو هغې نه وروسته موږ بیا کولی شو چې د خپل هیواد لپاره هم هماغه څه فکر وکړو لکه د نورې نړۍ لپاره چې کوو
بله مننه جاوید صاحب ساده صاحب تاسو هم مخکې یادونه وکړله چې نړیوالو ځواکونو یوا اومدا لاسته راوړنه ده چې افغان امنیتی ځواکونه وروزل په پخوی ودرول او خې سمبال کړل یعنی فکر کوي چې شل کاله چې نړیوالو دلته تیر کړل افغانستان داسې ځواک لري چې کولای شي په یوازې سر د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو په وړاندې ودرېږي
بل شکه زه فکر کوم چې موږ دې هڅه تر رسیدلې یو چې بلاخره بعد د افغانستان د اوسنۍ ځمکنۍ بشپړتیا د افغانستان د اوسنۍ اراضۍ د دفاع لپاره باید زموږ ملي امنیتي ځواکونه جوړه دي او جوړه شوي دي زما معلومات دا دي څنګه تاسو ته معلومات دی چې 2014 کال نه دی خو ته زموږ ملي امنیتي ځواکونه خپله په جنګي حالت کې دي او تقریبا تر وړم کال یعنی یو کال مخکې 90% عملیات مخته وړل وو او 30% عملیات مخته وړي زما باور دا ده چې موږ د دې وسنۍ فوج په کتو سره د وسنۍ امکاناتو په کتو سره او د قوي رهبری په درلودلو سره کولای شو بل اخر دغه د خپل ځمکنۍ بشپړتیا او د خپل اراده څخه دفاع وکړو نو زه کوم تشویش نه لرم دا وطن به وي په دې وطن کې درسته خبره ده چې موږ مشورات لرو ستونزې لرو د نړۍ استخبارات سره په جګړه کې ښکېل یو د سیمې استخبارات سره په جګړه کې ښکېل یو دښمن مو له بده مرغه دومره یو مکار دښمن ده چې موږ هر پرمختګ ته هغه نشو کولای زموږ پرمختګونه ومني او یا منظور هدا خپل وی ګوري نه بنا پر دې باندې فکر کوم د 63 بعد مختزو او حرکت کوو زموږ د ځاکول ورته د دې جوګه شوی د شپله خره خپل زموږ وساتي
بله جاوید صاحب تاسو چې یو څه موده د دفاع وزارت ویان وی نړیوال ځواکونه فکر کوي چې هغه څه چې باید لازم وای روزل شوی وي او که دغه اعلان چې نړیوال ځواکونه وزیر دوی لپاره هم ناببره و. په یوه برخه کې ډیر انتقادونه موجود دي، هغه د افغانستان د نړیوال ځواکونو مجهز کېدل دي چې ډیر ناوخته دغه بهیر پیل کړ. نه پوهېږم چې ولې له مختلفو لورو داسې انتقادونه کېږي چې پر دوی باندې باور نه شوی کېدی چې الوتکه هوا ته جګه کړي. اوس د لوجستیک په برخه کې افغان ځواکونه د انتقال په برخه کې، د مهماتو په برخه کې تقریبا له غټې ستونزې سره مخامخ دي. موږ چې وینو اکثره پوستو ته دوی نشي رسولی مواد اکمالات او دا ټول له هوا لارې باید وشي. ولې ونه شول افغان امنیتي نړیوالو ځواکونو دغه ټکي ته ډیر پام ونه کړ؟ افغان هوایي ځواکونه ښه ونه روزل، دغه بهیر ډیر وروسته پیل کړ.
یا ما چې مخکې ویلی و په دې کې د هغوی اشتباهات و، ځکه دا بهیر په ټوله کې په 2009 کې پیل شو. متاسفانه کله چې بهیر هم پیل شو، هغه سیمپونه چې باید امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په نظر کې نیول شوي و، هغه سیمپونه هم په نظر کې ونه نیول شول. بل مهم بحث دا و چې دغه و هغه تهدیدونه په نظر کې ونه نیول شول. لومړی بحث دا و چې 1000 امنیتي او دفاعي ځواکونه کولی شي دا ستونزه حل کړي. ولې بیا چې موږ وکتل ستونزه ډېره لویه و، زمون په خپل شاک زمون ګوندی هیوا دونه پامنيتي او دی پیسې وکونه ډیر زیات دي. نو دا بیلانس باید ساتل شوی. بل د نشي توکو مافیا او کخ د دې په سره بیلانس باید اماده کې نیول شوی وي. د داعش په وړاندې د نړیوال تروریزم په وړاندې دې کې ستونزې وي. ولې په تیرو شپږو وختو کې کله نه چې ولسمشر غنی ورته ورسېدلو، یو حقیقت دا دی چې امنیتي او دی پیسې وکړو ته پاملرنه زیاته شوه په مانوي لحاظ هم د مورال لحاظ. اوس صحیح ده چې یو څه وخته پورې به ستونزې ووینو، خو هر هېواد باید دغه ستونزې وویني، هغه درکړي او هغې ته حل لارې وباسي. اوس خوشبختانه د ولسمشر د وروستي سفر نه د چې امریکا په لرلو هغوی د نویو الوتکو د ډېرو الوتکو د ورکړې ژمنه کړې. دا د نړیوال ځواکونو وتل یو چانس هم همدا ده چې موږ باید نور په خپو ودرېږو تر څو به نړیوال ځواکونه دلته وو موږ منتظر وو. زه فکر کوم دغه موږ اماده وې او اماده دي، ځکه که هغه وخت چې زه وزارت دفاع کې وم تقریبا 90% پورې عملیات موږ مخته وړل. په بعض ځایو کې به دوی مشورتیا یا لوجستیک او یا هوایي ملاتړ راکولو. ولې اوس خو که دغه 15 بالا الوتکې چې بله ورځ دوی اعلان کړي دوی راورسېږي، زموږ دا ستونزه هم حلېږي. ولې یو بحث ډېر مهم دی، هغه دا ده چې زدم تاکید دا کوم چې د امنیتي دفاعي ځواکونو رهبرۍ کې باید ډېرې ګوتې ونه وهل شي او که رهبري سالمه پاتې شي
من نه ساده صاحب. اوس چې دغه وضعیت تاسو وینئ د افغانستان وضعیت ډېر پیچلی، لکه څنګه چې ولسمشر غني وویل یو حالت رامنځته شوی جنګي حالت. افغانستان قوي پیاوړي ځواک ته اړتیا لري چې وکولی شي دغه ګواښونه چې نن ورځ افغانستان ته متوجه دي شن کړي. د افغانستان دولت اوس له ولس څخه هم د ملاتړ غوښتنه کړې ده. په دې باندې لږ یو لنډه رڼا واچوي. او بل بحث دا دی چې 40 کاله چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې پاتې شول، فکر کوي چې آیا موږ په نظامي او امنیتي برخه کې غربي یا لویدیز د ناتو سیستم خپل کړی شو کنه؟ ځکه چې تر دا پرونه پورې هم په افغانستان کې همغه روسي د پخواني شوروي اتحاد پوځي سیستم روان دی، هلیکپټرې مو همغه دي، ټول هغه دي. آیا افغانستان بلدی وروسته بیا هم په همدغه غربي یا د ناتو په سیستم پورې تړلی پاتې شي کنه؟
زه فکر کوم چې یو خو ستاسو دوه سوال دي. یو سوال دا چې د افغانستان د خلکو اوسنۍ وضعیت چې دوی جګ شوي دي، او حداقل افغانستان حکومت یا د اوسنۍ رهبري د افغانستان ملت باندې کړه چې باید دفاع وکړي. موږ د تاریخ په تیر کې د تاریخ په اوږدو کې زمونږ جغرافیه ملتونو ساتلې ده، بلکې د دې کې حکومتونه نه، په دې کې نظامونه نه، ولې د جغرافیه د افغانستان خلکو ساتلې ده، ملت د افغانستان خلکو ساتلې ده، بل اخر د افغانستان خلک د افغانستان ملت ده. نو زه فکر کوم چې اوس بل اخر وخت رسول الله چې موږ د اجنبیانو مقابل کې او د هغه چا مقابل کې چې هغه هدا خل د افغانستان د ملت په جګړه کې، د افغانستان د نظام په جګړه کې، یا د افغانستان د بربادي لپاره جګړه کې، د افغانستان خلک لاس په کار کې دا لمړی ځل نه ده، اخر ځل به هم نه وسیږي. یو مسله دا مسله تاسو ویل چې په سیستم کې چې غربي سیستم د پاتې کیږي، یاسه نظام ټول د دفاعي دومره زمزمه هدا ده چې د افغانستان حکومت یا ربري اوس په هغه هڅه کې ترسو هر حال ممکن لا چې کول شي موږ لپاره موسمیر اوسې، موږ لپاره ممید اوسې، هغه باندې لاس کار کیږي. یعنی د جدال وته کورانی ول پاینه زمان کې د وسلو تجهیزات او تیر لنوري هوادونو څخه دا به افغانستان حکومت د خپل جغرافي موقعیت په کتو سره د افغانستان د آب او هوا د اقلیم د کتو سره باید دغه امکانات ترلاسه شول چې په افغانستان کې ګټه ورسیږي. دا نو ټکنیکی بحث دی، زه فکر کوم چې دوستان په دې باندې بحث کولای شي.
بلې مننه جاوید صاحب. نړیوالو که ویلی دی چې ځواکونه باسي، خو بیا به هم د افغانستان له دولت او دغه راز د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملاتړ په برخه کې د تمویل موضوع ده چې له مخکې ویلی دی چې د میلیاردونو هغه مرستې به د افغان امنیتي ځواکونو سره دوام وکړي. کراشو دې ته چې لری نه، آیا فکر کولای شي چې که چیرې د افغانستان وضعیت لا خرابیږي، د ښارونو د نیول کېدو ګواښ زیاتیږي، وسله وال طالبان نور هم رامخته کیږي، فکر کوي چې آیا له بهره له لرې به بیا هم امریکا پر افغانستان کې ښکېل پاتې شي په پوځي برخه کې او په وسله والو طالبانو به بریدونه وکړي د افغانستان د پوځ په ملاتړ؟
څو شیان یو دا دی چې ولس خو ذهن نه آماده نه دی چې نور طالب په ښار کې یا چیرته ومه. تاسو وروستي بدلونونه ولیدل، ولس په ډېر لوړ مورال او په ډېر قوت سره د افغانستان د امنیت فویز وکونو شاته ولار دی. طالب کله نشي کېدلی چې نور بریالی شي یا خار ته رانه وځي. په شلو کلونو کې هغه ازادي، په شلو کلونو کې هغه امکانات چې ولس ځوانانو ترلاسه کړي، تاسې وګورئ د ځوانانو همدغه پرمختګ غواړي. بل مهم بات دا ده چې هغوی دا مرض دغه کړي ده، افغانستان نه دی او نړیواله ټولنه هم اوس افغانستان نشي هیرولی. دلته د امریکا او ناټو اوږدمهالې ګټې دي. دلته تاسو د چین دیوالتې په وروستیو دلته مثلا نور مسائل شر سیمهیي دی کې امریکا ډېره زیاته دلچسپي لري او امریکا هغه امکانات او هغه ټکنالوژي لري چې کولی شي په یو ساعت کې لفر او یا مثلا د بل عربي هېواد نه الوتکې چیلي کي او دلته ټارګېټ وکړي او بېرته لاړ شي. او دا څو وخت کړي مو په فراو دي ځایانو کې مثلا دوی هغه ځنه راجیک شوي دلته د نشې توکو فابریکې ویشتې او بېرته تللي دي. یعنی په دې برخه کې امریکا او ناټو چې دی کومه ستونزه نه لري، موږ د دوی سره سوپا او نور قراردادونه هم لرو او د دوی هغه خپل ګټې چې دي د دوی نېشنل انټرست دي هغه هم دوی ته دا اجازه ورکوي چې دلته عملیات وکړي. نو زه فکر کوم چې او تر ټولو مهم باز دوی ته دا تمانی چې چیرته دي موږ ته بلک هاک جنگي هلیکاپټر راځي او یو څه موږ دغه د بلک هاک اند جنگي هلیکاپټر دغه چی کی د تعداد نو درته تاسو هم راوښته چې الله دا کوم څه وړاندې کوي پر رهبری.
مننه صدا صاحب، ډیر وخت نه لرو، فقط ایواز دوه دقیقې پاتې دي. کراته لنډ وایي چې هغه پانګونه چې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې په تیرې بیا په امنیتي سکتور کې کړې ده، فکر کوي چې د دې د ساتلو لپاره به دوی اراده لري او غواړي چې هغه په هر شکل چې وي باید وساتل شي؟
یعنی که تاسو مراد افغانستان حکومت وي، بله شکه چې دي چې اراده موجوده ده، په دې کې د ارادې تر څنګ اعظم هم موجود دی. په نظام کې امکانات په کتو سره چې اوس
ساده صاحب غږ مو پرې شو، سم نه اورېدل کېږي. بله، ګومانم چې له سادات صاحب سره مو هم اړیکه پرې شوله او له جاوید صاحب تاسو یاست؟ بله، زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې د بحث په وروستۍ برخه کې چې موږ بحث رانغاړه، زموږ اړیکه پرې شولې. له دواړو میلمنو مننه کوو چې په دې بحث کې را سره ګډون وکړل. د سیاسي مسایلو څېړونکی سید خالد سادات او دغه راز سیاسي فعال او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال غفور احمد جاوید په دې بحث کې ګډون وکړل. دې بحث البته آباد ډېرو خو موږ یوه برخه راون غړله چې نړیوالو حضور په تیر شلو کلونو کې څه لاسته راوړنې درلودې، بیا هم په دې موضوع کې پاتې کېږو. تر اوسه پورې نړیوال ځواکونه نه دي وتلي. نړیوال ځواکونه به د اګست میاشتې تر یو دېرشمې پورې له افغانستان ووزی. پر دې به بیا هم بحثونو ته دوام ورکوو. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوو. بل خپرونه البته بل خپرونې په 2 نیمه کې بیا هم همدا بحث تعقیبوو. په دې اړه به نور معلومات هم ترلاسه کړئ. مننه.